사는디. قبل که در مازیگر سالار بجه سوی السلام علیکم در ازادی رادیو در یو ساته پشتوخ پروانه ز فریبا ظاهر در شفیق ایار به تخنیکی همکاری در تولانده کم در افغانستان دولت در طالبان و حقه ترگندوینی ردوی چی ویلی دی افغان ولس مشر محمد اشرف غنی و در تاکنیز دلی لمره مرستیال در سولی مخالفین دی در غیه و در سولی بچارو که در دولت وزارت و افغان حکومت در سولی لپارتینگ ایراد الاریخو در اوربان پشت. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه او مطالب هم لرو، خو په سر کې د اجمل انت څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
په هلمند کې د میوند کلی اردو وایي په کجکي ولسوالۍ کې هلیکوپټر د طالبانو لخوا په توغندي ویشتل شوی چې یو پیلوټ او د ملي اردو درې سرتیري پکې ټپیان شوي دي. د اوروزګان سیمه ییز چارواکي وایي دغلته په یوه نښته کې 15 تنه وسلوال طالبان او یو پولیس وژل شوي، او په ترکیه کې د یوې سختې زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 20 کسانو ته ورسید. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په هلمند کې د میوند کلی اردو وایي په کجکي ولسوالۍ کې یو هلیکوپټر د ناستې پر مهال د طالبانو لخوا په توغندي ویشتل شوی چې یو پیلوټ او د ملي اردو درې سرتیري پکې ټپیان شوي. د دې کلی اردو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤل نواب شاه زدران نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا هلیکوپټر د ناستې پر مهال په راکټو ویشتل شو.
نن 12:30 بجې د کجکي ولسوالۍ په هوایي میدان کې ماګ ایر طیاره کله چې نشست حالت کې وا یو راکټ د دښمن لخوا پر اصابت کړای دی. کله په دې پیخه کې د پیلوټ په ګډون درې تنه اردو ملي زخمی شوی دی.
د ښاغلي زدران په وینا د مک ایر هلیکوپټر د یو خصوصي شرکت اړوند وو، په کجکي کې محاصره سرتیرو ته اکمالات رسول. د هلمند والی ویاند عمر سواکم په سیمه کې د ازادۍ رډیو خبریال ته پیښه تایید کړې، خو د مرګ ژوبلې جزئیات نه دي ورکړي. وسلوالو طالبانو یا بلې کومې ډلې تر اوسه د دې هلیکوپټر د نسکورولو په اړه څه نه دي ویلي. د کجکي تنګی چې د برېښنا د تولید لویه فابریکه او د اوبو بند پکې دی، د کلونو راهیسې د طالبانو لخوا محاصره دي، او حکومت دغلته میشتو سرتیرو ورسره کورنیو ته ډېر اکمالات د حواله لارې کوي. په جوزجان کې وسلوالو طالبانو په یو برید کې د ولسي پاڅون ته تنه وژلي او د دوو ملکیانو په ګډون ته نور یې ټپیان کړي. د جوزجان امنیه قمندان عبدالواحد وجدان ازادي رډیو ته وویل چې پیښنن سهار د جوزجان سرپل د لوی لارې پر سر د منګوټي په سیمه کې رامنځته شوي. د وجدان په وینا په پیښه کې دوه تنه وسلوالو طالبان هم وژل شوي. په سیمه کې د ازادي رډیو خبریال وایي چې وسلوالو طالبانو د منګوټي په سیمه کې د ولسي پاڅون پر مرکز د برید مسؤلیت منلی. خو د اوروزګان سیمه ییز چارواکي وایي دغلته په یوه نښته کې 15 تنه وسلوال طالبان او یو پولیس وژل شوي. د اوروزګان د والي ویان زړګي عبادین ازادي رډیو ته وویل چې نښته تېره شپه وروسته له هغې وشوه چې وسلوالو طالبانو د چارچینو په ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسته برید وکړ.
اته تنه طالبانو ټپیان سوي دي، همداراز 15 تنه نور طالبان وسلوال طالبان البته وژل سوي دي، همداراز د افغان ملي پولیس او یو سرتیری شهادت ته رسیدلی.
طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې د ازادي رډیو خبریال وایي دا په تیرو څو ورځو کې دویم ځل دی چې طالبان د چارچینو په ولسوالۍ کې پر دې امنیتي پوسته برید کوي. دوه ورځې مخکې هم پر همدې پوسته د وسلوالو برید کې څلور تنه وژل شوي وو. په ترکیه کې د یوې سختې زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 20 کسانو ته ورسید. دا زلزله د ریختر په کچ 6.8 بل شوي چې تر زلزلې وروسته ټکانونه هم ورسره مله وو. زلزلې یو شمیر ودانۍ هم نړولې. د ترکیې د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي 12 کسان په شرقي ولایت الازیا او څلور تنه په بل ولایت ملاتیا کې وژل شوي. د الازیا ولایت یو اوسیدونکي روټرز خبري اژانس ته وویل د وویل زلزله تیر ماسخوتن 15:09 بجې وشوه. موږ په کور کې وو. لومړنی ټکان ډیر وګدو، 15 ثانیې دوام وکړه، وروسته ټول له کورونو ووتو. د الاسیا او ملاتیا ولایتونو چارواکو ویلي چې زلزله کې لږ تر لږه 960 کسان ټپیان شوي هم دي چې د سیمې روغتونونو ته لېږدول شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل ټویټر ویلي ټولې هڅې به ترسره شي څو دغلته د شبې زلزلې زیانونه او مرګ ژوبله راکم کړی شي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د بلاروس ولسمشر مسکو تورن کړی چې پر هیواد فشار راولي چې له روسیې سره یو ځای شي. الکساندر لوکاشنکا پرون د بلاروس په ختیس کې د کاغذ جوړولو په یوې فابریکې کې کارګرانو ته د خبر پر مهال وویل روسیې چې ارزانه تیل او ګاز چمتو کوي له خپلې انرژۍ استفاده کوي چې بلاروس له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، خو دی به کله هم اجازه ور نه کړي چې داسې څه وشي. لوکاشنکا له 1994 کال را په دې خوا د بلاروس ولسمشر دی، له هغه وخته چې دا هیواد له روسیې د یو خپلواک هیواد په توګه بیل شوی. بلاروس د سون موادو او نورو مرستو په برخو کې ډېر زیات پر روسیې متکی دی او دغه هیواد نورې اروپا ته د روسیې د انرژي د لیګ یو عمده لار ګڼل کیږي. او په چین کې د کرونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغي په سرعت د خپرېدو په حال کې ده او د ریپورټونو له مخې دا ناروغي فرانسې او استرالیا ته هم خپره شوې چې چین نن وویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې دننه تر اوسه 130 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1,200 کسان پرې اخته دي. دا ناروغي د چین په 9 ولایتونو کې خپره شوې او 210 ناروغانو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل شوی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دي افغان ولسمشر او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وینده ناجیه انوري:
د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی. د سولې پاک د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وشي مخکې له مذاکراتو څخه.
تحلیلګران بیا وایي د بین الافغاني خبرو تر پیل دمخه د دولت او طالبانو لخوا پر یو بل تور لګول او پر ضد څرګندونې د دغو مذاکراتو مخه ډپ کولای شي. ناصر شفیق:
بلکې تر څو پورې د افغان حکومت سره تفاهم نه شوی نو اوربند به څنګه رامنځته شي؟ دا خو بې ژمنتیا اصلا نه راځي تر څو چې بین الافغاني تفاهم نه رامنځته شوی.
دا به هم اوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د اوبو د منابعو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د څیړنې لپاره یو ځانګړی مرکز جوړ کړی دی. او نور راپورونه هم اوریدلی سي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی چې په دې پروګرام کې د نیمروز لوالي سره د دې ولایت پر ستونزو غږېدلی او بل پروګرام مو تاندې څنګه دی لاسه د راډیو سره اوسئ. وڅو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د دغه هیواد د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري خو د اوربند په شرط. طالبانو په خپل یو رسمي ویب سایت کې د اونۍ تبصرې په نوم مطلب خبر کړی او پکې ویلې چې د افغان حکومت دوه مهم چارواکو وروستي څرګندونې شي چې سولې حل ته چمتووالی نه لري. په دې اړه تفصیل فیروزا زیرکوی:
د افغان سولې لپاره په سویس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې یوې غونډې ته د هغه د ټاکنیزې ډلې د لومړي مرستیال امر الله صالح وروستیو څرګندونو د طالبانو خبرګون راپارولی او ولسمشر غنی او ښاغلی صالح د سولې مخالفین بللي دي. طالبانو نن شنبه د اونۍ تبصرې په نوم یو مطلب کې چې د دوی په یو رسمي ویبپاڼه خپور سوی ویلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیالې یعنی امر الله صالح د سولې مخالفین دي او هڅه کوي چې د جګړې لمبې تودې وساتي. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري. د دغه وزارت وایاندې ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی. د سولې پاک مونږ اراده لرو د دې لپاره او مونږ خپل حسن نیت هم ښودلې ده. نه پوهیږم دوی ولې دا خبرې کوي چې د افغان حکومت د سولې لپاره اراده نه لري. د دوی هدف دا وي چې مونږ د تاوتریخوالي کموالی نه منو. دا د هیچا هم د قبمنلو او ور نه ده. دا د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وسی مخکې له مذاکراتو څخه.
اغلی انوری وای تر کومه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري ونسي په افغانستان کې به سولې رانسي. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې چهارشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې په یو نړیوال اقتصادي مجمع کې خبري اعلان تویلی ک طالبان د تاوتریخوالي له ختمولو لاس وانخلي دای به اجازه ورنکړي چې طالبان له امریکا سره د سولې مذاکراتو په سو استفاده وخت ورسیږي. همدارنګه د ښاغلي غنی د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال امر الله صالح بیا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سولې اړوند یو غونډه کې ویلي چې ممکن په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د دغو دواړو لورو ترمنځ جګړه ختمه کړي، خو دا خبرې به د طالبانو او افغان ولس ترمنځ جګړه پای ته ونه رسوي. د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم د لومړي مرستیال امرالله صالح د څرګندونو او ورته د طالبانو د غبرګون په اړه د دغه ټیم ویان رضوان مراد وایي دوی د سولې مخالفین نه بلکې د باعزت سولې غوښتونکي دي.
کله چا ویلي چې موږ د سولې مخالف یو، اما د کومې سولې؟ آیا د افغانستان لپاره سوله، د افغانستان د خلکو لپاره سوله، یا که په قطر کې د امریکا او طالب ترمنځ معامله؟ دغه معامله چې افغانستان لپاره څه لري؟ د دولت ساس د لومړي مرستیال د څرګندونو هدف همغه د افغانستان د باعزت سولې موضوع ده.
تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په خپل ویب پاڼه په یو خبر شوی بیان کې ویلي و چې د تشدد د کمولو د غوښتنې سره سره امریکا نوې غوښتنې هم له دوی څخه مطرح کړې دي. د طالبانو په بیان کې نور وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا هم نه ده څرګند کړي چې امریکا کومې نوې غوښتنې کړې دي. د اسوشیټډ پریس په حواله وسلوالو طالبانو د تیرې پنجشنبې پوراس په دې بیان کې ویلي چې واشنگتن هسی وخت ځای کوي او دا چې د تشدد د کمولو تعبیر له خلیل زاده سره خبرې متاثره کړې دي. خو په تازه خبرې سوي تبصره کې بیا طالبانو ویلي چې امریکایانو سره په قطر کې د دوی خبرې یو ټاکونکي پړاو ته نږدې سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، په همدې وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې طالبان او افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې د ښه نیت لپاره خپلو څرګندونو ته پام وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق وایي د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې پر یو بل تور لګول او پر ضد څرګندونې د دغو مذاکراتو مخه دب کولای سي. له ښاغلي شفیق سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د سولې د وروستیو هڅو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
که تاوتریخواله په نسبي توګه راکم شي او دا خبره وسره شي چې وروسته د افغان حکومت سره هم تفاهم باید منتج وسي، بلکې تر هغې پورې به یعنی نور مسایل هم لکه مخکې پخوا چې خلیل زاد ویلي چې دا ټول مسایل یو د بل پورې تړلي دي. که ټول سره یو بل سره تړلي شي نو بیا نه د افغان حکومت سره دا شک زیاته راکېږي چې
د افغان حکومت پر طالبان او طالبان پر افغان حکومت د سولې د هڅو د ناکامولو پړه اچوي.
افغان حکومت چې اوربند شرط دی، اوربند خو په حقیقت کې د بین الافغاني تفاهم په نتیجه کې د مذاکراتو یعنی یو نتیجه راوځي، نو چې تر څو پورې د افغان حکومت سره تفاهم نه شوی نو اوربند به څنګه رامنځته شي؟ دا خو بې ژمنتیا اصلا نه راځي تر څو چې بین الافغاني تفاهم نه رامنځته شوی. خو دلته چې افغان حکومت په دې داریږي که چې د اوربند د امریکایانو سره ووسي او طالبان د دوی سره جګړه کوي، نو ګواکې د امریکایانو د طالبانو به په دې باندې پرېکړه چې افغان حکومت له منځه لرې کړی شي، چې موږ ته د یو منځګړي افغان ګروپ اړتیا ده چې هم طالبان هغې دښمنتیا وښيي، هم افغان حکومت هغې دښمنتیا وښيي او له دواړو نه واک والي، او بیا په هغې په نتیجه کې که اوربند راځي که بین الافغاني تفاهم راځي من به په یو بل باندې بے باور نه یو.
شفیق صاحب، په دې وروستیو کې د امرالله صالح څرګندونې ته واورېدلې، ویلي دي چې د قطر مذاکرات د طالبانو د افغان ملت ترمنځ جګړه پای ته نشي رسولی، بل خوا د طالبانو وروستۍ څرګندونې، دلته ستونزه چیرته موجوده ده؟ د حل لپاره باید شي اوسې د لپاره چې خبرې مثبتې پایلې ورکړي.
زه په دې باور یم چې امریکایانو باندې تر څو پورې چې د افغانانو ترمنځ چې هم طالبان هم حکومت یو منځګړي ګروپ وساتت باندې ملي اجماع رامنځته نه کړي او هغه په دې منتجه نه شي چې د سیمې اجماع رامنځته شي، او حتی د مطرحو زورواکو هیوادونو لکه روسیا او چین قوي هیوادونو ملاتړ حاصل نه شي، امریکایان وتلو ته ژمنتیا نه ښیي. نو د دې له امله زه همیشه دا وایم چې ای افغان حکومت، ای وسوالو مخالفینو، تاسو چې کله هم یو لور د بل په غیاب کې د امریکا سره کېنئ، د دې معنا دا ده چې تاسو خپل نیمه برخه امریکا ته ورکوئ، دا بل لوری هم نیمه برخه امریکا ته ورکوي. امریکا هر ډول لاسته راوړنه لرلی شي، مګر موږ دواړه افغان لوري به لاسته راوړنه ونه لرو. د هغې لپاره ښه خبره دا ده چې دا بین الافغاني تفاهم د مازته کولو لپاره یو منځګړی ثالث ګروپ رامنځته شي، تر څو د هغې په نتیجه کې دلته ملي اجماع د دواړونه رامنځته شي.
د سیاسي چارو افغان تحلیلګر ناصر شفیق.
جنگ دولک
سوله او ملي یوالي د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د اوبو د منابعو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د څیړنې لپاره یو ځانګړی مرکز جوړ کړ. دغه وزارت چارواکي وایي د اوبو منابع او چاپیریال علمي څیړنې ته اړتیا لري او دغه مرکز د هیواد د منابعو د سم مدیریت لپاره پروګرامونه جوړولی سي. په ورته وخت کې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هم د هیواد د اوبو د منابعو د مدیریت لپاره یو لړ پروګرامونه لري. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د هیواد د اوبو د علمي مدیریت لپاره په لومړي ځل د اوبو د منابعو د مدیریت او چاپیریال ساتنې یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی دی. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد حنیف فرزان آزادی راډیو ته وویل دغه مرکز به د هیواد د اوبو علمي مدیریت ته اسانتیاوې برابرې کړي.
دغه مرکز د دې لپاره ایجاد شوی دی چې ترسو مونږ وکولی شو چې علمي تحقیقات د افغانستان د اوبو لپاره هر تور سو تر سو چې څنګه کولای شو د افغانستان د اوبو څخه ښه ګټه واخلو، څنګه کولای شو د افغانستان اوبو ښه مدیریت وکړو.
خغلی فرزان وویل د دغه مرکز سیړنې به د هیواد د منابعو واړوند ادارو ته ورکړل شي. په افغانستان کې د اوبو د منابعو مدیریت د دغه هیواد عمده اقتصادي او سیاسي مسایل ګڼل کیږي. ګاونډي هیوادونو ته د افغانستان د اوبو بهیدو دغه موضوع ته نړیواله بڼه ورکړې ده. د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي دغه هیواد شاوخوا 50 میلیارد متر مکعب د ځمکې په سر اوبه لري چې یوازې له 20 میلیارد متر مکعب اوبو نه په هیواد کې دننه استفاده کیږي او نورې ګاونډیو هیوادونو ته تیریږي. د دغه وزارت د اوبو د تنظیمولو د ادارې رئیس احمد ویس بسیری وایي د دوی وزارت هم په دې برخه کې یو لړ پروګرامونه لري.
سه برنامه مهمه ما روی دست داریم و عملا سرش کار میکنیم.
دری مهم لنمحال پروگرامونه ترتیب سیبی او عملا پری کار کوو. پر لنده مده که زموک تمرکز دا اوبو دا تودیدو پر حوزو ده. دو هم بحث تحکیمات او دریم پروگرام و کانالونه دی چه پو ولیتونو که پر جوڑولو کار روانده. پو اگد محال که دا بندونو پو گردون دا تاسیساتو دا جوڑولو پروگرامونه پو پام که لرو چه اوبو مدریت کرو.
خاغلی بسیر وویل اوس د کمال خان، کجکی، مچلغو او د للاندر په زیر مکار روان دی او له شمال نه کابل ته د اوبو د لیږد ارزونه بشپړه شوې ده. د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیحون وایي افغانستان کافی اوبه نه لري، له همدې عمله په دې برخه کې باید څیړنو او علمي مشورو ته اهمیت ورکړل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر ځله پر دغه موضوع ټینګار کړی چې که د هیواد د اوبو منابع په سمه توګه مدیریت شي په راتلونکو شلو کلونو کې به په هیواد کې د پام وړ اقتصادي بدلونونه رامنځته شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دوستانو دغه راز که د آزادی رادیو وبسایت ورزینو www.azadiradio.com ته ورسی زموږ خبرونه، راپورونه ولولی او هم کولی سئ چې زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه واورئ یا که درته خطیر سوي د نورو خپرونو تکرار اوریدلی سئ. نو ورزو د خپرونې بل مطلب ته، لکه چې تاسې په تیرو خبرونو او راپورونو کې واورېدل چې په چین کې د کورونا په نوم اخیستونکې او وژونکې ناروغي په چټکۍ سره د خپرېدو په حال که دا راپورونه له مخې دا ناروغي فرانسې او استرالیا ته هم خپره سوې ده. تر دې دمخه د امریکا متحده ایالاتو هم په دې هیواد کې پر دې ناروغي د دوو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی و. چین نن ویلي چې د دې ناروغي له امله په دې هیواد کې دننه تر اوسه 1300 کسان وژل سوي دي او لږ تر لږه 1280 کسان پرې اخته سوي دي. دا ناروغي د چین په 9 ولایتونو کې خپره سوې ده او د 280 ناروغانو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل سوي دي. اوس دا چې آیا افغانستان د دې ویروس له خطر څخه خوندې ده یو کنه، او کدا ناروغي افغانستان ته سرایت وکړي، حکومت دغه پر وړاندې د مقابله لپاره ظرفیتونه لري که څنګه؟ په دې اړه احمد تکل د افغانستان د روغتیا وزارت د وقایوي درملنې د څانګې له رئیس بشیر حمید سره مرکه کړې ده. ښاغلی حمید، په پیل کې د کورونا ویروس د څرنګوالي په اړه معلومات ورکوي.
کورونا ویروس چې دی، ویروس دی چې په ژو کې او په چرګانو د حیواناتو سره دی، انسانانو کې ډیر کم دی. مونږ تاسو 2003 کال کې یو اپیدمی یو شیو د مرض په انسانانو کې په درلودل چې سارس نومېده په هغه کې 8000 کسان اخته شو په دې مریضۍ کې او 800 کسان هم مړه وو. او بیا هم په 2012 کال کې عربستان سعودي کې دا مرض همدا ویروس وو چې په یو بل شکل کې راغلی وو او انسانان واخته شو پکې. اوس هم دا مرض یو نوی شکل کې راغلی دی، تنفسي طرقو مریضي سبب کېږي، سینه او بغل مونږ تاسو ورته وایو.
په افغانستان کې فقر او د چاپیریال وضعیت ته په پام سره څومره افغانستان د دې ناروغۍ د سرایت له ګواښ سره مخامخ دی؟
افغانستان خو تر اوسه پورې ډیر په خطر کې نه دی. زمونږ او تاسو یو څو متنانو وطندارانو چین ته ځي د تجارت او تحصیل لپاره، ډیر کم دی. مګم یو خطر دی چې دا مرض د چین نه اوس نورو مملکتونو ته لکه تایلند او نور مملکتونو ته هم خپره شوی دی او امریکا کې هم یو واقعیت دی تشخیص شوی دی. خو دا خطر دی چې کسانو دغه کسانو چې سفر کوي او نور ملکونو ته ځي او راځي، دلته مونږ او تاسو لپاره یو الارم دی چې دوی کراشي مریضانو سره تماس کوي، دوی کولای شي دا مرض افغانستان ته هم راوړي. مګم تر اوسه پورې مونږ دا مرض په افغانستان کې نه لرو، خو مونږ تیاری پکې نیولې دی.
او ډاکټر صاحب، ستاسو سپارښتنه خلکو ته، عوامو خلکو ته څه ده چې د دې ناروغۍ پر وړاندې څنګه خپل ځان وساتي؟
اول خو هغه کسان چې له سفر نه راغلي دي او یا هغه کسان سره چې بهر نه راغلي دي او مریض دي، دوی سره تماس دي کې دي، د سینه او بغل ریزش، زکام، داسې راز او علائم لري، دوی باید ژر تر ژره هنتانی شفاخانه او یا نورو شفاخانو ته ځي او ډاکټر ته خپل کسی وکی چې دوی باید د جدی ونیسی. که څوک ډیر ضروری کار ونه لري، خپل سفرونه خصوصا چین ته وزندوي. دریمه خبره دا ده چې هغه کسان چې زکام، ریزش او سینه بغل داسې ناروغي لري او توخی کوي، او هغه کسان چې ناروغانو سره هم نږدې دي، باید ماسک ولري. بله خبره، مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې مریض دي او مریضانو سره په تماس کې دي، باید خپل لاسونه اوبه او صابون سره ومینځي. او بله خبره دا ده چې خلک اوري چې څوک دوستان او اقارب مریض دي، باید چې مریض سره ډیره نږدې ونه شي، حداقل یوه متر فاصله مریض سره ونیسي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د دې ناروغۍ په اړه تر اوسه پورې خلکو ته څومره معلومات ورکړي دي؟ یعنی عامه پوهاوی یادوم،
د روغتیا وزارت خو زموږ همکارانو د رادیوګانو، تلویزیونونو او نور رسانو لارې نه خلکو ته دا آگاهي ورکړي دي. خو مګم یوه خبره دا ده چې تر اوسه پورې زموږ په هیواد کې دا ویره او د ترس خبره نه ده. زموږ خلک بیل دین هم په ویره ژوند کوي، دا څه ضرور نه ده چې اوس یو بل ویره معرفي وکړو. خو مګم خبره دا ده چې دا یو مریضي ده چې که خلک آگاهي ولري، له دې مریضي نه وقایه او جلوګیری کیدای شي.
افغانستان له چین سره ګډ سرحد لري، دا خبره څومره افغانستان ته د دې ناروغۍ د سرایت خطر زیاتوي؟
دا خو سمه ده چې افغانستان د چین سره یو سرحد لري، خو دا سرحد خو ډیر لږ ده او تګ او راتګ د دې لارې نه نشي کیدای. نو ووهان ښار چې د چین په غرب کې دی، زمونږ ډیر لږ دی او زمونږ خلک تګ او راتګ هم پکې لږ دی. دا خطر چې له سرحد له لارې مرض مونږ او تاسو ته راځي، دا خطر نشته. یوازې انټرنیشنل سفرونه چې کوي خطر په دوی کې شته دی، خو دوی هم که مریض خلک سره په تماس کې نه وي، بیا هم کوم خطر نه دی.
او وروستۍ پوښتنه ډاکټر صاحب حمید، چې که فرض کړو چې د دې ناروغۍ علائم په افغانستان کې ولیدل شول، د افغانستان حکومت په خاص ډول د روغتیا وزارت څومره د پرسونل او د وسایلو له نظره وړتیا او ظرفیتونه لري چې د دې ناروغۍ پر وړاندې مقابله وکړي او مخه یې ونیسي؟
د عامې روغتیا وزارت او بین المللي همکارانو سره یو ځای مونږ په دې مرحله کې یو بررسي کوو، خپل ظرفیتونه د شفاخانې او د تشخیصي او تداوي د تجهیزاتو او ټولو ظرفیتونه بررسی کوو ګورو چې څومره مونږ کولای شو چې دې مرض په مقابل کې اقدامات ونیسو. خو تر اوسه پورې مرض په افغانستان کې نه دی راغلی. مونږ خپل آمادګي نیسو او شفاخانې، کلینیکونه او ډاکترانو ټول 24 ساعت د خلکو په خدمت کې دي. د لوی خدای په همکاري سره او د خلکو په همکاري سره کولای شو چې دا مرض افغانستان ته راځي به مهار وکړو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وقایوي درملنې د څانګې مشر بشیر حمید.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ورزو کندهار ته. په کندهار کې هر ورځ 1,60,000 لیټره شیدې تولیدېږي. د دې ولایت کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې شیدې د غواو له 1,400 فارمونو څخه ترلاسه کېږي چې ګڼ کسان پکې په کار کولو هم بوخت دي. صادق رښتینې په دې اړه تفصیلي راپور برابر کړی.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتلا د غواګانو روزنه زیاته سوي او دا مهال په 1,400 فارمونو کې 40,000 غواګانې تر روزنې لاندې دي. د دې ولایت د کرنې ریاست مرستیال انجینر محمود الله نوري وایي له یادو فارمونو څخه په ورځني ډول شاوخوا 1,60,000 لیټر شیدې ترلاسه کیږي چې په کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې مصرفیږي. نوموړي وایي د دې ترڅنګ په دوو نورو لوی فابریکو کې هم شیدې پروسس او بیا د کندهار ولایت بازارونو او نورو ولایتونو ته استول کیږي.
علاوه د کندهار نه د غوا او شیدې و تومره زیات شوه چې هلمند او کابل کې هم ماندګي جوړ کړي. په وخت کې یو ټیلر شیدې و د کابل د صادرېږي د کندهار څخه چې مختلف د مستو د شیدو پنیر او د کوچو په مختلفو شکلو کې بسته بندي کړي په سری شکل باندې په یخجالي کانتینرو کې کابل ته انتقالوي. یعنی د کندهار څخه یغه تولید اضافه شوی دی چې نور ولایتو ته انتقالیږي.
په کندهار کې د غواګانو د روزنې او فارم لرونکو عجیب فهمي هم په کندهار کې د غواګانو د روزنې د صنعت د پرمختګ د پراختیا خبره کوي. خو غوښتنه یې دا ده چې دولت باید دغه صنعت د ملاتړ لپاره له امنیتي او نورو ملکي ادارو سره د وطني لبنیاتو تړونونو ته زمینه برابره کړي.
پس مش کمی شدی چې مش خرڅو هغه دې فرزانه قیامت باندې دي او دولت ته خارجانو سره یاند دنیا سره هغه د دنیا شدی کاری مش شدی نه کاری دا په دې باندې مش ډیر لو کمزوري ده. باید دولت مش سره همکاري وکړي از مش د ایتیاجی سره شدی رانیسي مستی رانیسي او خپل وردو پولیسو امنیتي ملي او دغه ته ورکی نو بزګرد اقتصاد هم کوي او د دې ته به موږ ته ورسیږي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت ویلي چې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په همکاري غواړي چې په هیواد کې د مالداری برخې لپاره هڅې وکړي او دغه برخه د مالدارانو د اقتصاد جوړونې لپاره پر پښو ودروي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د کتنور د ګلدین تای سره په تماس کې مدمن درخواست هم سره آگاه ده. زمونږ د کتنور ولسوالۍ ولسې تقریبا 3,000 کورونه به لري. همدارنګه زمونږ د کتنور ګودر چې سقوط سره مخامخ کې د تماس کې طالبانو د وجود زمونږ د افغانستان دولت زمونږ د کتنور ګودر بند کړو سقوط سره مخامخ کړو چې بدی باندې طالبان تګ را تک کوي. خو زمونږ د کتنور په ساحه کې حکومت ته دولت د طرف سي دلې چې ترته هیڅوک اند خبرې کسان نشي کولای زمونږ دولت اوسم زمونږ د سیګنور ګودر بند کړی دي. موږ د سیګنور تقریبا 1,000 کورونه ستدي ګودر باندې تاګ نه تک بچو. خلک اوس موږ زو تقریبا د واټه کله وشو زمونږ د ان توخان ته وځو د توخان نه به پورته تاوي ګو یعنی مارکو جلال آباد شیطانی اندرنګ موږ روغ نه روغ لرو موږ مړ ژوند لرو موږ سوداګانی په ځینو خلک اندرنګ یو 200 روپۍ تاسو موږ زفله دولت نه موږ دا وختونه دي زمونږ د سیګنور ګودر سي داخله شي.
زابل ایلیت کا خبر کوم مکسوانی مانی غط نطور مدوان زابل ایلیت کی نور دیر دا افتر ویری که زابل کی که شاجوی کی حتا تا بزنی کی دا گزنی ایلیت افتر من دا زیری مکور دی و جنده دا زور پیسیر سخواری بکانمه مور دا لورپو چرواق دا هیل روش دنور دا مخری دا مطبط مکسوانانی و سلام.
نوم یې زیول حق ولی دی د کونړ ولایت د تیزری ولسوالۍ نه تاسو ته تماس کیما. یو وخت څنګه چې زموږ د تیز د
ولسوالی که در حقه در مخادراتی فایو نشتون دی ازت دیر خلق دی مشکل سر مقامخ دی دستگاه کار نکوی او یول تا یود افغان دی دیم دستگاه چه غرف کلا اختری وی کلا مستطخ باشالی بی نفت او ریدون کو دیرو بار پی دیر زیر کلا چه خلق کری کلی سی او بل سر فایا مصروف وی نو دازاده راڈیو نمو تمد چی در غرق سلوگ خور کی او اغا چاروا کی در غرق ورطور سوی چی ترسو خلوندستون در بگ خلش. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم ستاسو پیغامونو څخه چې ازادي رادیو ته مرستولې و. بیا هم ستاسو نورو پیغامونو ته سترګې په لار یو که په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شئ موږ سره شریکې. په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
په هلمند کې د میوند کلی وردوبایي په کجکي ولسوالۍ کې یو هیلیکوپټر د طالبانو لخوا په توغندي ویشتل شوی چې یو پیلوټ او د ملي اردو درې سرتیري پکې ټپیان شوي. د دې کلی اردو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤل نواب شاه زدران ازادي راډیو ته وویل چې دا هیلیکوپټر چې د یو خصوصي شرکت اړوند او کجکي کې معاصره سرتیرو ته اکمالات رسول د ناستې پر مهال په راکټ ویشتل شو. په جوزجان کې وسلوالو طالبانو یو برید کې د ولسي پاڅون اته تنه وژلي او دوه ملکیانو په ګډون یې اته نور ټپیان کړي. د جوزجان د امنیه قومندان عبدالواحد وجدان ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار د جوزجان سری پل د لوی لارې پر سر د منګوټي په سیمه کې رامنځته شوې. اخوا د وروزګان سیمه ییز چارواکي وایي دغلته په چارچینو کې په یونخته کې 15 تنه وسلوال طالبان او یو پولیس سرتیری وژل شوي دي. په ترکیه کې د یوې سخت زلزلې له کبله د مړو کسانو شمیر لږ تر لږه 21 کسانو ته رسیدلی دی. دا زلزله د ریختر په کچه 6.8 بلل شوې. تر زلزلې وروسته ټکانونه هم ورسره ملو. زلزلې یو شمیر ودانۍ هم نړولې دي. د ترکیه د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې لږ تر لږه 920 کسان ټپیان دي چې د سیمې روغتونونو ته انتقال شوي. او په چین کې د کرونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغي په سرعت د خپرېدو په حال کې ده او د ریپورټونو له مخې دا ناروغي فرانسې او استرالیا ته مخبره شوې. چین نن وویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1280 کسان نور پرې اخته شوي.
ل اجمل انس خمنانه دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. خبرونه مو ادامه لري مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونه سوارسو ل ناجي صفای بوورو چې د سپورت په دګر کې سفر مختګونه سوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د فوټسال 19 کلنې لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټسال د 19 کلنو ښځینه لوبډلو په سیالیو کې یو د 14 په وړاندې له ایران څخه ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به سبا د افغانستان په وخت 3:30 له پاکستان سره سیالي وکړي. افغان لوبډلې تر دې وړاندې له قرغزستان څخه هم ماتې خوړلې وه. خو د فوټبال فدراسیون وایي افغان لوبډله سبانۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د افغانستان په ګډون د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، قرغزستان او کوربه هیواد تاجکستان لوبډلې ګډون لري. د فوټسال دغه سیالۍ په دوشنبه ښار کې د جنوري په 24 نیټه پیل او تر 29 نیټې پورې به دوام وکړي. په هرات کې د وزلو بې دویم پړاو سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې عمومي ریاست مطبوعاتي مسؤل مجیب خریزاده ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې 13 ورځ نه وخت ته ترسره شوې. نوموړي وویل دا سیالۍ د وزلو بې د لوبغاړو د مهارتونو د لوړولو په هدف ترسره شوې دي. او د اسپانیا د لا لیگا لیگ د 28 میونی په لوبو کې نن ماخام 1:30 بارسلونا د ولنسیا فوټبال لوبډلې سره لوبېږي. دا لوبه د ولنسیا فوټبال لوبډلې په کورنی لوبغالي کې ترسره کیږي. نننۍ لوبې لپاره لوبډلو چمتووالی ښودلی. ولنسیا هم د لا لیگا لیگ په ټورنمنټ کې یوه تکړه لوبډله بلل کیږي.
او د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی؟ ورپسې تاندې څنګه پروګرام لرو. په حقیقت څه دی پروګرام کې نن د نیمروز لوالي سره غېدلی او د دې ولایت پر ستونزو باندې خبرې کړې دي. نسیم شفق په دې اړه مرکه کړې ده. په کډه به وورو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نه کیله او سلامونه. په دې بحث کې را سره د نیمروز خاغلی والی ډاکټر سید ولی سلطان دی او له خاغلی سلطان سره به په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي، څه پرمختګونه شوي دي، په ځنګړ ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي. زه نسیم شفق يم. ډیر مننه قربان جناب سلطان صاحب کراتو وایست. اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده؟
ډیر ښه شفق صاحب، نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده. دا شار د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرود د لارم کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی موږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټر ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي، هغه چې موږ ورورسیږو بیا تختې دی قصاینه. یا کله ناکله د سپیخې شي د زموږ د شپږ سو شپږ مسیر ورته وایي، د زرنج د لارم سړک ده. په دا کې کله کله په پوسټو باندې برید وکي، بیا چې زموږ کوای ورورسیږي هغه ځای خوشي کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو ځنه جنایي پیښې کله ناکله کېږي، هغه سره موږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغو ولایتونو څخه پیژندل کېږي چې هلته راکړه ورکړه ډېره شوې ده. تقریبا تجارتي بندر بڼه یې نیولې، ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه له نیمروز د ولایت لارې کېږي. اول دا راته وایست چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه سطحه ده د نیمروز یا د زرنج له لارې؟
تاسو ته به بهتره معلومه وي چې پروسه کال اولین کاروان دی موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټې په پرې کولو سره حرکت وکړلو، چې پاکې د ایران سفیرم او د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندوستان سفیر او ځن خارجي میلمانم راغلی وو. دا مسیر پیل شو. خپل ایرانیان هم دې ته ډېر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتو هم معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چا بهر تال ډېر ښه تاسیسات جوړ شوي دي. ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده. زموږ افغانانو هلته سرمایه ګذاري کړې دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړي دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي. همدا قسم د هندوستان مونږ اوس دغه لار پرانستې ده. د هغه ځای نه ځنه قطارونه راځي د هندوستان د کښتۍ په واسطه چې جنوبته مرکزي آسیا ته ځي، دغه زموږ د لارې تګ راتګ کوي. زموږ تجارت د هغه ځای نه مال رسوي. تر هرې بړې لارې دغه ام لنډه ده، امه د هزینه مصارف ډیر کم راځي.
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې ده؟ څومره ده؟
ډیر لوړه ده، ډیر لوړه ده. هغه حدود هغه نشم درته بیانول، ځکه ما سره اوس دل ترخام نشته. یعنی موږ په منظم ډول تقریبا د ورځې په حد عقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي.
ډیر به واردات له صادرات نه؟
نه، صادرات هم لرو. صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو. د چابهار د لارې نه ډیر صادرات هم لرو، ولی په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په دغه لارې راځي.
صادرات کوم تر ډیر څه دي چې د بندر لارې؟
خو دغه لارې موږ معمولا تیګي لګو، تیګي ډیر زی، د ځان پوستکی زی، د ځان تازه می وځي. مثلا اندواني موږ سکل ډیر دي چابهار د لارې ولېګلې عربي مالکو ته. نو د سی په خاصه غوښنه شمه د ورشي نو ساقلم دي.
خغلی سلطان، اوایت د زرنج د ګمرک نه په میشتنۍ ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده؟
تیر کال موږ یو لس نیم میلیارډ افغانۍ د دولت خزانه ته اوایت ورکړیو. سکل د موږ ته ورکړې دي. پروسه سکل هم 14 میلیارډ او موږ 12 میلیارډ او موږ ټول عملی نکړای شو. او سکل موږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارډ افغانۍ ده. په 15 میلیارډ کې اوس موږ د شپږ میاشتو مقایسه مو چې وکړل، د تیر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو. خواله پک راغله رادیو. او بل طرفه الته موږ یو سیستم لرو، مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالیه، مستقیما اوایت د سیستم د لارې داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته.
یو بل مشکل هغه ده چې ځینې سوداګر هغه دی هغه ده چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومان دی هغه ډیر ټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په زرنج کې هم ځینې تجار او ځینې خلک راکړه ورکړه په تومان باندې کوي. هغه ته څومره زیان رسیدل؟
ډیر زیان رسیدل. ده دا ځنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته. ځنو وایي چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړه او دوه ورځې وشي درې ورځې بیرته چلن ته ولویږي. دا زیات په خدا پورې مړه لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده په اقتصادي لحاظ. مثلا دوی ته چې ورځي دوی پیسې به ور وړاندې کوي که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستاني کلدارو به اخلي او دلته د پیسو نه او صنعت د خلک جرات نشي کولی چې پیسې دستي بدل کړي په افغانیو باندې داریږي. ولې په دې کې مزرو خساره وکړله؟ ځکه په نیمروز کې ډېرو خلکو ځان سره تومان لرلو، تومان چې بې ارزښه شولو پیسې دوی ته ورپاتې شولې.
نو دا خساره په کوم حد کې ده؟
یاره خساره ډېره ده، شخصي خلکو ته خساره بيخي زیاته ده. اوس هم سره د جمهوریت دا پیسې ثبات نه لري، په دا باندې کاروبار مکوي، اما کوي متاسفانه، ځکه بیا چې ایران ته ځي دستي ورزي بانک ته بیا تومان اخلي بیا ځي.
د چابهار بندر له فعالېدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات وینئ؟
دې تغیراتو چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي، موږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتنه وکړو په نیمروز په زرنج ښار باندې. سره کتنه دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې موږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ کړو، ډیر مدرن، هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي، د بارونو په سنډو کې، یعنی په ټولو امکاناتو چې مجهز بندر جوړو. دا بندر تقریبا شاوخوا 5000 نفرو ته د کار زمینه مساعده وي او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه. اوس موږ ته تجارت مراجعه کړی ده سرمایه گذاري لپاره، فابریکې جوړوي، د میوه د بسته بندۍ لپاره، د پاکاروي لپاره، د نورو لپاره، یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی هغه خواته ولګي دا ټول آماده کړي په زرنج کې. بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو، په ټولو تجهیزاتو چې د دغه نه د هوایي پله پای ساته استفاده وکړو. بل دا ده چې زرنج ښار تقریبا موږ اوس 8000 جربه ځمکه، ما جناب رئیس صاحب ته وویل چې موږ 8000 جربه ځمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړې ده. یعنی دغه چابهار تاثیر د ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل دي چې موږ اړ کړلو چې سره ظلم مسایل ته مراجعه وکړو.
د عادي کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی؟ په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول
په زرنج کې فوق العاده ازدحام زیات ده او ټول کاروباري خلک د نور ولایتونو راغلي، ځنه د نامنې د لار راغلي دي او ځنه راغلي چې واقعا هلته کاروبار وکړي. ما کوشش کوله چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا مې کړلو چې د غلرې خوست نوم راغلي ودلته کار کولو. خلک ډېر دي، تعداد زیات ده، اوس د شهر نفوس زه فکر کوم د درو څلور لکو نه اوخته وي.
اوس نو ستاسو خدمات او ته څنګه دی؟ هغه لازم خدمات چې په تجارتي برخه کې، په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته، کارګرو ته او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي؟
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته، هلته د څښاک د اوبو ډېره جدي ستونزه موجوده وه. هغه شبکه چې دوی جوړه کړې وه، هغه شبکه په ټپه ولاړه وه، د ځینو فسادونو، ځینو تخنیکي ناغړیو له امله. وزه چتلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي. اوس موږ خار ته اوبه رسو منظم د نلکیو د لارې کورو ته، دا یو هغه د شار پاکواله موږ به شه په نظر کې ده. سی خدمات ستونزې لرو چې د پزدر رئیس صاحب جمهور سره په وغه کې دلم
ستونزې په کوم حد کې دي؟
ستونزې په طبي لحاظ دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي، خزینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې موږ نه لرو. عجل پیخی چې وشي، ټکر د موټر شي، اورتوپیدی جنجال نه وي، یا مثلا قلبي حمله وي، مزری ته مجبوری کوم چې دوی ته ورقې ولیکم او راسن استراري ډول ایران ته ولیکم.
ولې تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل کړی؟
خوب ساتامي سره مزو وغږیدم، ساتامي هم امکانات ډیر محدود دي. التم د خدمات، د سی خدمات غوړاندې کوي، ام ار سی ای په نوم یو اداره ده، هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونو خوشاله نه دي او پرونه ما رئیس ته وایي چې په دې کې سره کتنه وشي. پریږدئ د خدمات خپل وزارت ساتامي وړاندې کوي، ولې دقیق او سنجیده شوی خدمات وړاندې کوي.
فساد په مجموع کې یو د پدیده ده په افغانستان کې عوام دي. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخلي خبره؟
زورواکي خو زنه پریګدمه دینه مطمئن اوسه، هغه تاثیرات چې دوی ترپرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل، ان شاء الله دینه ورسته نشي لرلې. زه ور سره خپل محاسبه لرم، دوی ته باید وایو، باید په دا باندې پوه شي چې حکومت کدی یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري، د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوام ده کنه، بلان دې ته مجال نشته. او فساد شته، د کڅوګ دین انکار وکړي چې فساد نشته، دا درسته خبره نه ده. اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو دیوی اداري رئیس مې بل فعل په فساد ونیولو، پر رشوت باندې وسم په بندیخانه کې پروت ده، په ټولو هغه کې برخو کې کار پکو، د غلا، د فساد، د مخدره موادو، د انسان د قاچاق، په دا ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې په دایره شوې دي، فیصله شوې ده.
د پوهنې برخه ته څومره توجه سوي؟ څومره زده کوونکي لري او خوانزیم ټول پرانست دي؟
ما مخکې عرض وکړل چې موږ فقط شپږ خوانزي تړلې دي. و خوانزي
ولې؟
زی وایما څلور خوانځي د دغه جملې نه فقط د خاطر تړلې چې په هغه د وچکالو د عمل هغه کلی خالی شوی دی، مکتب نشته، او درې خوانځي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوی دی. په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات
و، هغه کومه ساحه ده؟
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دی، په چاربرجک ولسوالۍ کې. هغه ساحه چې ده، هغه ساحه کې مونږ هغه نه لرو، عسکري قواوې نه لرو.
وروسته پوښتنه دا کوم چې زرنج تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاید وروسته پاتې
دی،
د چابهار له رونق سره به نیمرو سوبره رونق پیدا کی؟
ډیر ښه ده. رښتیا هم دغه خارت دغه ولایت هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی، ورسته پاتې وو. ډیر دغه اقدامات چې روان دي، زه تاسو ته ډاډ درکوم، د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي، بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې افاقی.
که رمانان اولی سیب کورم مادان
سلام عزیز.
تانده چانگی
دا زوانان و خپروانا
جوڑاون کئی همایون حیوات دا ساتي رادیو درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونې په تاندې څانګې خبرونه کې په دې غږی کوچې ولې یو شمېر ځوانان خپل وخت ډېر موبایل او د نورو ټکنالوژیکي وسایلو په استعمال کې تیروي.
موږ سالمې بوختیاوي نه لرو.
د موبایل ډېرې کارونې پایلې به څه وي؟
تر نا وخت پورې ویښیم، بیا د سهار لخوا هم تر نا وخت پورې بیا ویده یم، بیا که چیرې کورس یا پوهنتون د زمان په تلوار باندې کار ټول سره.
او څنګه کېدای شي چې د موبایل یا نورو ټکنالوژیکي وسایلو کارول کنټرول شي؟
لرې کوایم نه شو مدیریت کوي.
دا خبرونه هماین هوا جوړ کړي او زه مریم توخی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې هماین هوا دې را اوروي.
موبایل که څه هم ډیر اسانتیا وی رامنځته کړي، خو ډیر کارولې بیا د ستونزو سبب کیږي. نن سبا لا ډیرو داسې ځوانانو سره مخ کیږو چې سترګې یې د موبایل په سکرین کې وي. دا ډول ځوانان په مجلس، ټولګي، لار او نورو ځایونو کې هم خپل عادت نه پرېږدي او په موبایل کې لګیا وي. ټولنیزې شبکې او گیمونه یا لوبې سبب شوي چې موبایل ته د ځوانانو تمایل ډیر شي. د یو خصوصي شرکت کارکوونکی طاهر ننګیال وایي په موبایل کې ډیر داسې څه شته چې ځوانان د ډیر وخت لپاره له ځان سره مصرفولی شي.
دا خو سیکل په دې مثال ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ یا بل شی خلاص کې جذبوي دی. مثال یو فیسبوک ته ورسې یو اخبار وایي، هلته یا لینک شیر سوی یا بل شی دې ته پسې ورسې، همداسې د پسې خې تر څو یو دوران جوړ کړي، داسې مسلسل یعنی تشویقوي دي، جذبوي دي. ستو اوس به دې کې کوم نوی شی وي، په دې کې به کوم نوی شی وي، یعنی دوه درې ساعته وخت په ځای سي.
دا لوګر اوسیدونکی متی الله احمد زی وایي دای چې کله هم له موبایل او انټرنیټ څخه لري وي، داسې فکر کوي چې له دنیا نه خبره ده.
ډېرې اسانتیاوې موجودې دي او بل ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت تیرولو لپاره ډېره ښه ده. ځینې وخت سړی فکر غلطیږي، ځینې آنلاین ملګري چې ته نه شي کوی چې هغوی له نږدې وګوري، چټ ښه لاره ده، ویډیو چټنګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره لاغه، دا ډېره ښه ده. که ته په انټرنیټ کې یا په فیسبوک کې نه، زه خو داسې فکر کوم لکه دنیا نه چې بېخي نه خبر یم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمود مرهون وایي داسې محصلانې لیدلي چې حتی د استاد د تدریس په مهال هم په موبایلونو کې لګیا وي. نوموړی علت د سالمو مصروفیتونو او تفریح نشتوالی بولي.
موږ سالمې بوختیاوې نه لرو په ټولنه کې. اوس مثلا موږ پارک نه لرو، موږ مثلا د لوبو د تفریح داسې ځای نه لرو چې د ځوانان په مصروف سي، نو دې ټول مصروفیت او ذهنیت یې ټوله پر دغه باندې راګرځېدلې. حتی ډېر الکان مې لیدلي دا یو ګیم دی، اکثر په دې مصروف دي، تر سهار ورته کښېناستلي. د دغه علتونه خو ما درته ویله چې په عمومي توګه د نورو بوختیاوو نشتون دی، چې د بحثونو ځای نشته، د پارک ځای نشته، د میلې ځای نشته. مګر په نتیجې دا کېږي چې تر ډېره ځایه پورې هغه ټولنیزې اړیکې او هغه او هغه د ټولنې دغه دنی درکړي حساسیتونه.
د کابل پوهنتون محصل نصرت الله وایي دی خپل ډیر وخت موبایل ته ورکوي او د کاري په ژوند ناوړه تاثیر کړی.
موبایل زه نه پوهیږم څومره وخت راڅخه ضایع کړی دی، څومره وخت راڅخه اخیستی دی، دقیق نه یم ورته متوجه سوی، ولې پوهیږم چې ډېر وخت راڅخه ضایع کړی دی، ډېر وخت راڅخه اخیستی دی. معمولا د شپې لخوا څخه پکې اخته یم، تر زیاته وخت پکې اخته یم، او د هغه وخت زه کولی شم کورس یا د پوهنتون کتابونه ورسره تعقیب کړم او اضافي مطالعه پکې وکړم. تر ناوخته پورې ویښ یم، بیا د سهار لخوا هم طبعا تاثیر کوي، تر ناوخته پورې بیا ویده یم، بیا که چیرې کورس یا پوهنتون د زمان په تلواره باندې وي کار ټول سره درسې پاتې وي. پوهیږم چې پرمختګ زیاته مخه نیولې ده، او دا داسې یو څه داسې لاشعوري کېږي یا نه خود آګاهت کېږي. مثلا مجلس کې ناست یې، ملګرو سره ناست یې، دفتر کې ناست یې، په لار روان یې، موټر کې روان یې، او دا هغه څه جایونه دي چې د فیسبوک کارېدو یا د ګیم د پلی کېدو جای نه وي، خو بیا هم سورته تلوسه سي، ورسره شوق دي بیا راواخلي، او بیا موټر کې یا مثال په لارې یا د ملګرو منځ کې بیا هم ورباندې مصروف پسې.
نصرت الله وویل سره له دې چې دی په مجلس کې له ملګرو سره هم ناست وي، په بې پامۍ کې موبایل راخلي او همداسې پکې مصروف شي. خو استاد محمود مرهون وایي دا کار هغه وخت کېږي چې ځوانان په مجلس کې له شته خلکو سره علاقه ونه لري.
هر انسان په هر مجلس په هر ځای کې خپل د لید زاویې لري، خپل د خوښې ځایونه لري. که ته یو اتاق ته ننوځې، اول شی چې ستا په سترګو خوري هغه شی دی چې ستا سره علاقه بندي ده. هر انسان د جذب جلا جلا زاویې لري. نو ځوانان کولی شي خپل د جذب نقطې پیدا کړي او هغه قوي کړي. کله چې هغه قوي کړي، دا خپل ورسره ضعیفه کېږي. دا د هر انسان فطرت او جوړ همداسې دي چې منفي اړخونه لري او مثبت. کله چې مثبت قوي کړي، منفي خپل ورسره کمیږي. ولې زموږ په ټولنه کې بدبختي دا ده چې هغه منفي تکاشف کول کېږي. ولې انسان یو څه د غواړي، ریاضت غواړي، خو د داسې څه وستل کېدلی شي. دغه ځوانان چې مثلا دوی وایي چې ملګرو سره ناسب، دوی باید بیا د هغه ملګري سره کښېني چې دوی ډېر ورسره علاقه مند دي. دا د دې معنا لري چې دوی د هغه ملګرو سره کښېني علاقه مند نه دي، ځکه دته تر هغه ملګري د ټلیفون ډېر علاقه مند لري.
دا ټکنالوژي د یوې خصوصي کمپنۍ مشر ملک سهار وایي ځوانان باید د موبایل د کارولو پر ځای نورې سالمې بوختیاوې ځان ته پیدا کړي، او همدا ډول د موبایل کارولو ته دې دومره وخت وټاکي چې د ژوند په نورو چارو یې منفي تاثیر ونه کړي.
د ورځ په اخیر کې فکر وکړه، مثلا نن مې څه وکړو، خو صحیح ده ټولنیز رسنیو اړتیا ده، یو څوک باید وکاروي، خو د خپل ستونزو او د لومړیتوبونو د مخته وړلو لپاره وکاروي، نه د وخت ضایع کولو لپاره. لومړیتوبونه نور هم شاته پاتې، بدیل باندې فکر وکړي. یعنی که تاسو دې جای وکاروئ تفریح ده، نه خو فزیکي خلکو سره لوبه وکړي، کینی خبرې ورسره وکړي، هغه ډیر څه درکوي. ما په نظر سي دغه افراد د کنټرول لپاره خدای سي ځینې اپلیکیشنونه دي خپل موبایل کې دغه امکانات ستاسو تاسو یو اپلیکیشن محدود کړئ. مثلا ورځی نیم سات کاروي، نیم سات خپل اپلیکیشن بندي، او موبایل خپل د سټینګ لري سی کاغه وخت کاروي، هغه پر سم ډول وکاروي. اضافي وخت لپاره دغه سی تخنیکونه لاري چر باندې فکر وکم سی کما وې کاروي او وخت مزاین سي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ ولې ډېر ځوانان خپل وخت د موبایل په کارولو تیروي؟ د دې کار پایلې څه کېدلی شي، او څه ډول موبایل او نور ټکنالوژیکي وسایل داسې وکارول شي چې د ژوند په نورو برخو منفي اغېز ونه کړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډیرې ځوانان اوس ډیر په ټلیفون کې مصروف دي، د دې عوامل څه کېدلی شي؟
په کور کې مثلا یو معنادار او ډیر ښه عاطفي اړیکه نشته. یو رور مثلا رور سره خبرې یا روغ بار نه کوي، خور سره نه کوي، مور پلار هر څوک د خپل ځان سره بوخت دي. حتی په کور کې کاراش مثلا وی ګوري چې یو ځوان په یو اتاق کې ناست، بل ځوان په بل اتاق کې ناست، په دې یو بل سره اصلا دوی پوسه خبرې نه کوي. بنان دا چې دوی تنها کېږي، رور دا تنها کېدل څنګه به ډک نو دی مخروړی ټکنالوژي ده. تازه نه وایم چې اوس بعد استفاده کړي نادرست استفاده یا ښه استفاده، اما معمولا زخت زیات خپل وخت بوخت کړی دا. بل عامل دا ده چې د موږ تاسو د کورنۍ د جوړښتونو ورو ورو شنیدلې دي. دا په دې معنی باندې چې پلار، مور، خور، برور اصلا دوی د یو ښه جوړښت نور نه لري چې ټول په یو دسترخوان را ټول شي، په یو وخت را ټول شي، یو بل ته منتظر اوسېږي، روغبړ وکړي، خبرې یو بل سره وکړي. هر څوک چې هر وخت کور ته راغی، هر وخت له کوره چې ووته، نو دا ځوانان ورو ورو پوسه دسي خوشی سی دی دا ځوانان هم درخه می انرژي سره مخامخ دي بل عامل چې دوی باندې تاثیر گذار ده هغه ډلئیز رقابتونه دي په دې ډلئیز رقابتو کې زه فکر کوم که مثلا یو عادي موبایل ته ولري او یو بل پوسه مثلا پیشرفته موبایل ولري ته ته دش فکر کې چې تو شخصیت لرسته نو ته مجبور شې انا مثلا ماډل بالا مثلا موبایل را واخلې او مثلا نور ته وروخې حتی که ماډل بالا می د برندونه مختلف دي دا ګوره یو رقم د ټکنالوژي سره د خپل رئیسیت او د خپل وقار هم یو بل ته ورخدل دي چې دا تاثیر باندې شي نو ځوانان وخت چې اصلي هویت د خپل تعریف نکړي نو درته راځي د ټکنالوژي له طریقې د خپل ځان خپل مهم ګڼي چې زپای صدانه مې زه مهمه ما یو بل ته ورخي او دا پوهست دي کې چې ځوانان زخت زیات نه د ټکنالوژي څخه استفاده وکړي
اوس نو د دې ضررونه به څه دي
اول ضرر خو داده چې دوی د خپل قیمتي وخت له لاسه ورکړي په دې شی باندې دویم داده چې دوی فکر کوي د درې د ځوانان را ټول شي ویلګي مونږ کوي دوی فکر کوي چې والله ما یو ښه دوستانه مثلا یو ټولنه یا ما حاول جوړ کړی ده اصل پنځه غنډې ولان سره یې د پنځه غنډې ولان د مخ غنډې ولان دي چې همیشه ما سره دي کاذب احساس کوي چې والله د دماغ خو غنډې ولان دي اما که اصلي د ژوند یو ستونزه ته یو مشورې ته راشي بیا نو دا ځوانانه د ده د ستونزه نه شي حل ولای بل ضرر داده چې ورو ورو پوس د ده د شخصیت داسې یو شخصیت کیږي چې له اصلي ماحول څخه معاشرې څخه له ټولنې څخه دی بیرته پاتې شوی ده یو رقم لرې غورځېدلی ده اما دی دا احساس نه کوي ولې دا احساس بیرته د ده فکر کوي چې والله په فیسبوک تا مثلا 15000 فرند لرم یا 2000 فرند لرم یا 15000 لایک لرم دا د فکر کوي چې والله دا ټول د ماندی ولاند ټول ما مثلا حمایت کوي اما که کوم راز خدای نه خواسته در 100 روپۍ ته قرضدار شې 500 روپۍ هم نه درته درکوي یعنی دا په دې معنی چې دا اصلي چې د واقعي شبکه ځانته نه جوړه کړي واقعي خلکو سره اړیکې نه دي نیولي مجازي خلکو سره اړیکې نیولي د ته یو کاذب خوګیت ورکړ شوی ده نو دا ځوان یو رقم تخیلی چې د خپل د ټولنیز چارو ته پام نه ساتي د خپل کورنۍ ته پام نه ساتي د خپل آینده ژوند ته پام نه ساتي دا ضرورونه دي چې دوی سره مخامخ کیږي
ډیره مننه استاد نو د دې حل لارې بچي
دا ټکنالوژي استفاده مدیریت کوي درې نقطه اشاره ورته کومه یو دا چې کورنۍ ته مشرانو ته وروخي استي چې ټکنالوژي له ځوانانو څخه ملي ریکوي لري کوي نو شو مدیریت کوي چې خ مدیریت شي خ استفاده د ټکنالوژي څخه چې دویم پیشنهاد میداده چې دا فهم دا پوها ورواچوي د ځوانانو ته چې د ټکنالوژي څخه د موبایل څخه څنګه تاسو خ استفاده کوي شي خبره دي کنه چې ته مثلا خواندن پکې ووري ووري او خواندن ووره ولیکن یو څو کتابم ډاونلوډ کړو څه در کتابم ووره پکې ته مثلا د دمدار خلک چې وانډوال سره د خپل مسج کوي ته او استاد پانتون سره مثلا مسج وکي او سوال وکړي که چې یو سوال ته پوښتنه درته جواب شي او دریم نقطه دا ده چې تاسو ګرم ارتباطات یا اړیکې منځته راوړي دا ساړه یخ وهلي یخ ځپلي اړیکې چې مثلا موږ تاسو لرو چې په یو کوټه کې 15 نفر دي یو بل سره نه غږیږي د ته زړه د ټکنالوژي اخر ما ورته ویلې دا ککر په ځای د ټکنالوژي اخر کې پوسی ونه نوتی دي دا یخ تعاملات دي چې منځته راوړي دي او دا ګرم تعامل شي د ټکنالوژي خود به خود د موږ په جیبو کې به پات کیږي نو موږ یو بل سره به خر روغبړ کوو
درنو ورېدونکو د تاند څنګه د پای په شیبو کیو تر بلې ونی خو وخت درته غواړم الله مو مالشه
پښون می نصیب نسوې جنازې ته دې تر ځما پښون می نصیب نسوې جنازې ته دې تر ځما تیار د وصل چاله اجې دې ته دې تر ځما تیار د وصل چاله اجې دې ته دې تر ځما پښون می نصیب نسوې manam che tar manzela yes karwate de karale manam che tar manzela yes karwate de karale danar pamavadan nazar danar pamavadan nazar se taje tar sama danar pamavadan nazar se taje tar sama pashwan me nasib nasve janate taje تر زما تیار د وصل جانم اجره تجه تر زما پښون می نچب نسته سوالگر نیم اسمان چکاتے تجی تر زاما پشون میں نصب نصب جناتے تجی تر زاما تیار دا وصل چالم اجرے تجی تر زاما پشون میں نصب نصب